ستړي مشه د مازیګر سلور بجې دی د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې موزه نجيب امیر هر کله کوم کوټه ته د وزیر اعظم نواز شریف سفر د طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی کمیټې د یو غړي سره مرکه کراچۍ کې پوامي نېشنل پارټي بریدونه پیښور کې د ډاکټرانو هړتال او مومندو کې پر سکول برید مو مهم راپورونه دي نور راپورونه روس صدر پیژنو خو دا شیبه خبرونه د پامیر ساحل نورو
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په یو ورځنی سفر پټ تللې ده له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره جوړه کمیټه وايي ژر بخپل کار پیل کړي او په اوکراین کې اپوزیشن د حکومت لخوا د بخښنې قانون رد کړی دی مشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په کوټه کې د مستونګ پیخه قربانیانو پر قبرونو ګلان ایښی دي د مشال اړیو خبريال وایي نواز شریف چې نن کوټه ته ورسید نو سمدستي د مستونګ درینګړ په ځانمرګي برید کې د وژل شویو قبرونو ته ولاړ تر دې وروسته وزیر اعظم د بلوچستان اسمبلی لغړو او وزیرانو سره هم ولیدل له نواز شریف سره د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سرحداتو وزیر پخوانی جنرال عبدالقادر بلوچ هم کوټه ته تللی دي د وزیر اعظم په ورتګ په کوټه کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی او ټوله هغه لارې تړل شوی دي چې وربانې د وزیر اعظم قافله تیریږي لدی سره د هلیکاپټر لارې د خار فضائي څارنه هم روانه ده په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو لپاره جوړه کمیټه وايي په لنډ وخت کې به کار پیل کړي دا خبره د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند نن له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړي ده
دا ورځ به کې به دا کمیټي والا راغونډيږي او د خپل دا به کله لاړ شو ولته وزیرستان ته روابط څنګه وکړو په چا باندې وکړو منځګړي پکې څوک واچو د دولت د طرفه به څه مرسته وي او ملاتړ به څه وي او ضمانت به څه وي د هغې طرف نه به څه ضمانت وي او څه ملاتړ وي
رستم شاه مومند زیاته کړه چې دوی له حکومت د پراخ واک غوښتنه کوي چې په سم ډول له طالبانو سره د خبرو لپاره هلې ځلې وکړي د پاکستان حکومت تیره ورځ له طالبانو سره د خبرو لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړه چې رستم شاه مومند رحیم الله یوسفزی د پوځ پخوانی میجر عامر او عرفان صدیقی غړي دي په مومندو کې د مرمرو د کان پریوتو په پیښه کې درې کارکونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي د مشال راډیو خبريال له وینا سره سم پیښه نن غرمه د پړانګغار په اصغر کلی کې شوې ده ژوبل شوي کسان د 400 روغتون ته وړل شوي دي چارواکي وایي په وژل شوي کې دوه ورونه دي د پاکستان په کراچۍ کې نن سهار وختي درې بمی چاودنو 14 کسان ټپیان کړي دي د دې ښار د منګوپیر سیمې پولیس مشر چودري اسد مشال راډیو ته وویل چې د بریدونو هدف په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر محمد علي وو په چاودنو کې د محمد علي په ګډون 14 کسان ژوبل شوي دي چې پکې د دوو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی په قبایلی سیمې اورکزو کې یو بمی چاودنه کې قبایلی مشر ملک حاجی محمد وژل شوی دی دا پیښه د چهارشنبه پر مازیګر په انجانی بازار کې هغه وخت شوې ده چې کله ملک حاجی محمد په موټر کې لکواټه د خپل کور پر لور روانو چارواکي وایي چاودنه د هغه په موټر کې دننه شوې ده او دوی په دې اړه پلټنې کوي چې دا بم هلته څنګه او چا ایښې وو د دې پیښې پړه چانه ده منلې په ننګرهار کې ځانمرګي موټر بمی حمله دوه پولیسان وژلي دي د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي پیښه نن سهار شاوخوا 2 بجې د پچیر اګام ولسوالۍ او قومندانۍ ودانیو ترمنځ پر سړک شوې ده د شیرزاد په خبره یو بریدګر له چونکو موادو د ډک ګاډي چاودنه وکړه چې پکې ودانیو ته هم تاوان رسیدلی دی وسلوالو طالبانو د حملې پړه منلې ده په یو بله پیښه کې په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګی وژل شوی دی امنیه قومندانۍ وایي نن سهار شاوخوا 9 بجې ځان وژونکي هڅه کوله چې ځان د ولسي جرګې غړي فریدون مومند کور ته ورسوي چې امنیتي سرتیرو وویشته تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ رپورټونه وایي امریکا د هغو مالی بندیزونو لپاره تیاری نیسي چې په اوکراین کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په صورت کې پر اوکراینی چارواکو او د مظاهره کوونکو پر مشرانو ولګول شي رویټرز خبري ایجنسی د امریکا کانګرس د مشاورینو یا مرستیالانو لخلې وایي هغوی د اوباما حکومت له چارواکو سره د بندیزونو په اړه د تیاریو په اړه خبرې کړې دي دوی وایي د بندیزونو پر جزئیاتو کار روان دی د دوی په خبر بندیزونه به داسې جوړ شي چې که اوکراینی بحران ژور شي نو په سمدستي ډول به ولګول شي د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې پرون یوه پریکړه لیک یا قرارداد منظور کړ چې پکې پر ټولو خواوو غږ شوی دی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د کړکیچ په سوله ییز ډول هوارولو لپاره کار وکړي د اوکرایني اپوزیشن مشرانو هغه قانون رد کړی دی چې تر مخه یې حکومت ضد مظاهره کوونکو ته د بخښنې وړاندیز شوی دی، خو دا بخښنه په دې شرط ته چې مظاهره کوونکي هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي چې اوس یې نیولې دي. ویتالی کلیچکو ویلي، له دې کار سره په ټولنه کې تودوخه د کمیدو پر ځای زیاتیږي. کلیچکو دا هم وویل چې دا قانون چارواکو ته واک ورکوي چې نیول شوي کسان تر هغو یرغمال کړي چې ودانۍ نوې خالي کړل شوي. د کوڅو مظاهره کوونکو هم دا قانون رد کړ چې دا ناکافي یا نامناسب دی. پارلمان تیره ورځ د بخښنې قانون د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د سیمو ګوند په ملاتړ منظور کړ، خو اپوزیشن له رایه اچولو انکار وکړ. حکومت ضد مظاهره کوونکو په کیف کې د ښار تالار په ګډون یو شمیر مهمې ودانۍ نیولې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازی لخسر براهیمی نن په جنیوا کې د شام سولې خبرو په اړه د منځګړي په توګه خبرو ته ادامه ورکوي. تیره ورځ براهیمی وویل، واوره په ورو ورو په ویلې کېدو ده، خو له دې سره یې خبرداری ورکړ چې د خبرو په وروستیو دوو ورځو کې د کوټلو یا عملی نتیجو تمه نشته. د جنیوا خبرو دا پړاو سبا پای ته رسی. د شام اپوزیشن او حکومت استازو پرون وویل، داسې ښکاري چې د براهیمی په منځګړتیا په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. دواړه خواوې وایي هغوی به د جنیوا اعلامیه ګوري چې نړیوالو قوتونو په 2012 زیږیز کال کې منظوره کړې وه. په اعلامیه کې د جګړې ختمولو اقدامات واضح شوي دي او ټینګار کوي چې په شام کې دی د انتخاباتو تر کېدو لنډمهاله حکومت جوړ کړل شي. اپوزیشن وایي چې شامی ولسمشر بشار الاسد د هیڅ یوې لنډمهاله ادارې برخه نشي جوړېدای، خو د شامی حکومت مرکچیان اصرار کوي چې اسد به له دندې استعفا نه ورکوي. نه خبرونه پای
خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدل. وخت 4:01. د دې خبرونې په مهمو راپورونو کې، وزیر اعظم نواز شریف کوټه کې د هزارګانو هدیرې ته ورغلی. د حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتي ډلې غړی رستم شاه مومند وایي زر به په کار پیل وکړي.
دا ورځ بکې به دا کمیټي والا راغونډې کله لاړ شو وزیرستان ته، روابط څنګه وکړو، په چا باندې وکړو، منځګړي پکې څوک واچو، دولت د طرفه به څه مرسته وي، ضمانت به څه وي.
د وزیرستان خلک د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي.
موږ د دنیا د هرې مسلې حل په رغېدا غواړو، او چې چیرې هم په رغېدا حل مې لاوازې موږ خیر مقدم کوو د وزیر اعظم، او د وزیر اعظم چې کومې ارادې وي.
د پېښور اوسېدونکي دې ته څنګه ګوري؟
دا ایسای چې کوم سربراد پکې چې هغه مذاکرات وکړي، دا هغه ته پته لګی چې طالبان څوک دي.
دا مذاکرات شنو خو به ځکه چې نن 50,000 باندې سبب ودول کوي.
زه د مذاکرات حق کې نه يم جی، زه وایم چې خزرورد اپریشن وشي.
په یو شمیر ریپورټونو سربیره دا راپور مورې چې د مومندو ماشومان د سکول تباهي جوړولې دي.
یوسف احمد دین کې دا کمري وران شوې د ماکاش لوې وم کاوله او سبق مونږ یاته.
سویل احمد دریم کې چې سار سکول ته لاړم، ټول سکول را زستا خپه شو.
را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د زیارت په ورځ په یو ورځنۍ دوره کوټې ته لاړ. له نوموړي سره د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د سرحداتو وزیر جنرال ریټایر عبدالقادر بلوس هم ملول. کوټې ته تر رسیدو وروسته داسې راپورونه دي چې نوموړی یوې هدیرې ته هم ورغلی. همده شېبه له کوټې نه زموږ همکار د ټلیفون په کرخه را سره دی. ګرانه همکاره، ځینې راپورونه وایي چې نوموړی د هغو کسانو هدیرې ته ورغلی چې تېرو ورځو کې په کوټه ښار کې وژل شوي. دغه خلک څوک دي؟
مننه امیر صاحب، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو پلاوی هم ورسره و. هغه چې کله کوټه ته راغلل، نو تر هغه وروسته په بلوچستان کې د نامنۍ په بیلابیلو پیښو کې، او هم په هغه کې چې سرکاري چارواکي یا مامورین وژل شوي دي، د پولیسو، ملیشات ځواکونو او همدغسې نورو امنیتي ادارو، د هغوی یو یادګار ورغلل او په هغه باندې ګلونه وړاندې کړل، او د هغوی ته یې د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. تر دې وروسته نواز شریف چې پکې د کورنیو چارو ورسره، د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ هم و. د بلوچستان د گورنر هاوس یا د گورنر کور د محمد خان استقزي کور ته راغلل، او دا وخت په گورنر هاوس کې دی. تر اوسه پورې یو ساعت کېږي چې میاں نواز شریف له خپل پلاوي سره په گورنر هاوس کې ناست دی، او له هغه سره بیلابیلو د بلوچستان وګړو او په هغه کې چې د صوبایي کابینه غړي وو یا هم د صوبایي اسمبلی غړي وو، هغوی ورسره ولیدل. په دې لیدکاته کې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای هم وو ورسره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم وو دا چې ویل کېږي چې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ لخوا بیا نواز شریف ته یو بریفینګ هم ورکړل شو چې په هغه کې د صوبې په خاصه توګه د کوټې په امنیت باندې خبرې وشي او په کوټه کې د امنیت د ښه کولو لپاره چې صوبایي حکومت کوم ګامونه پورته کوي په هغوی باندې او دا په خاص کر د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي پر خلاف چې صوبایي حکومت کوم د عملیاتو اعلان کړی او په هغې باندې هم له بیا نواز شریف سره خبرې وشوې او دا وخت لا د دوی ترمنځ لیده کاتې
خبرې تر روانې دي. آیا رسنیو سره څه خبرې کړي ګران همکار؟ وزیر اعظم د مصروفیاتو په اړه معلومات درکول. لیوی دمی روسته بعد د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو موضوع راوخلو.
دا مشال ریډیو ده.
د وزیرستان خلک د پاکستان د وزیر اعظم د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې طالبانو سره مذاکرات کول غواړي او په دې لړ کې یو څلور کسیزه هیات هم ټاکلی دی. دوی وایي له جنګ ستړي دي او امن ته لیواله دي. په دې موضوع زموږ همکار ډیرا اسماعیل خان دا راپور رالیږلی.
د پاکستان وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو د پاره په څلور کسان مشتمله کمیټه جوړه کړې ده. د سویلي پښتونخوا اوسیدونکي د وزیر اعظم دا پیشکش د کمیټه هڅې اختیارات او د طالبانو رد عمل ته په کوم نظر کسي په دغه اولې سره د مشال ریډیو په پښتنې د نیمې قبایلي سیمې درزین دا یو اوسیدونکی یونس خان شرانای په دا رنګ وژغېده.
دنیا دا هر مسئلے حل پر رغیدا غواز او سچیر ہم پر رغیدا حل ملاواز مجھے خیر مقدم کو دا وزیر اعظم او دا وزیر اعظم سکر ارادی وی دا وقت دا امن دا پار نو مشکا بایل پا خپل خاور و پا خپل وطن بانی امن غواردو او دا خپل کلون خلاف غواردو خپل تعلیمی اداری اسپتالون عباد غواردو او دا بغیر لامن ندی ممکنه نو مجھے دا امن غشتون کیو چی دای پا مذاکرات راولی او که دای پا اپریشن
وزیرستان سره تعلق لرونکی مشر سردار جمال الدین وویل بادام گول مسعود دغه پښتنه جواب په دا رنگ وکم. داده هم یادوی چه ده پنجابی طالبانو کماندر اسمت الله معاویه ده وزیر اعظم ده غی پیشکش تا هر کلای بیلای دای و ده تاریک طالبان پاکستان و یوند شاید الله شاید زیتا کرده ده چه میش پسنجیده با مقصد مذاکرات بندی یکین لارو ده مقرر کمیته سرا ده مذاکرات و جایزه با ده شورا پزر که دون که اجلاس کشه پسنجیدگی سرا آخلو.
د وزیرستان د خلکو سرګندونې مورید چې ویلي له جنګ ستړي دي او امن ته لیواله دي. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا چې د طالبانو سره د خبرو لپاره کومه کمیټه ټاکل شوې په هغه کې یو نوم د رستم شاه مومند هم دی. د مشال خبریال منور شاه د رستم شاه مومند سره خبرې کړې او په سر کې ته پوښتلې چې دوی به خپل کار کله او څنګه پیلوي. رستم شاه مومند وایي
دا ورځ به کې به دا کمیټي والا راغونډېږي او د خپل دغه به دا کوي چې کله لاړ شو هلته وزیرستان ته روابط څنګه وکړو په چا باندې وکړو منځګړي پکې څوک واچو او د دولت د طرفه به څه مرسته وي او ملاتړ به څه وي او ضمانت به څه وي د خبرو د هغې طرف نه به څه ضمانت وي او څه ملاتړ وي.
نو همدغې خبرې سره تړلې د دې ستاسو د کمیټې یا جرګې سره واک یا مینډیټ یا اختیار به څومره وي څه اندازه څه دوی تاسو ته دغه درکړي اشاري؟
زه ګومان کوم چې دولت ته پکار دی چې دې ته یو وسیع دغه ورکی واک ورکی چې لاسې تنگ نه وي لکه چې د قیدیانو د پرېښودو خبره به خامخا کېږي په قبایلو کې چې دا کوم نقصان شوی دی کلي کورونه وران شوي دي چې د هغې بس دغه وي افزانه بس صورت وي لکه دا چې کوم باراني خلک دي دا اوس بک چیچن او دا د دې بس چل کی آیا پرې واچ کې د دې لپاره زه شته چې دې سره بس کېږي دا چې کوم لوز نامه وشي او امن طرف ته خبر را روانه شي نو بیا به د پوزونو دا غزنه د وخکلو ست ترتیب وي او چې کوم دا د تحریک مشران دی غټ غټ دی سبسه کیږي او د دې بار بس ضمانت ورکړي کی دا خبره د دې چې په دې باندې بای چې دولت خپل دغه لخکاره کی او واضح کی چې کمیټي ته تکلیف نه وي کمیټي کار خو روابط بحال کول دي دغه خبره د کمیټي کار دا دی چې داسې ماحول پیدا کی چې پای کې لګبس بندي وشي او دغه خبره دا چې د دې دغه مخنیوي ولشي چې کم خلک کوشش کوي چې دغه تحریک طالبان هم مخالف دي او امن هم مخالف دي هغه غواړي چې دا خبره کامیاب نشي نو هغه به دا غواړي چې دا خبرو په دوران کې چې کوم دی بریدونه مو کې حمله مو کې دامو کې
په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې دا کمیټي یا دا جرګه چې کوم دی نو دا به با اختیار او قوي او مطلب طاقتور څنګه جوړیږي؟
واک او اختیار تر کوم حد پورې حکومت ورکوي ځکه چې دغه نور خلک هم ډیر دي نو په دغه کې کې دي چې څنګه ډیر تکلیف وي خو په وسایلو کې به زه فکر کوم چې تکلیف نه وي او بل خبره دا چې خلک په قبایلو کې او قبایلو نه بار په دې سیمه په دې منطقه کې خلک امن غواړي خلک تنگ شوی دی او اوس په هر دغه باندې خلک امن غواړي نو زه فکر کوم چې خلک دې ته ډېر په تمه دي که د فلاره وتې شي د امن خبرو ته او د فلاره وتې شي ډز بندۍ ته نو دغه د خلکو مرسته چې کوم نه دا یو ډېر لوی خبره ده.
نو په دې کې یو خبره دا ده چې د وسلوالو لخوا یا د طالبانو لخوا چې کوم شرطونه مخکې راغلي چې اغه دغه نظام وي چې دا جمهوریت او کفري نظام دی یا آئین نه منو نو څه فکر کوي چې د اغه په اغه شرایطو کې بم سنرمي راشي؟
خبره دا ده چې په قبایلو کې لکه تو خپل چې کوم دی دا غوې اوسېدونکو په قبایلو کې تر اوسه پورې هیڅ هم دا مطالبه نه کړې چې ته شریعت راولې ځکه چې کوم ان اکسسبل ایریا دا غوې کې د شریعت مخترن اغه چې کله مرضی شریعت باندې فیصله کوي چې مرضی نو پرې واجب باندې کوي هغه چا مړي کړی نه دی مسله چې کوم دی دلته د فوج دا مسله چې کوم دی دلته د حکومت د ریښ دا او نور د خلکو چې کوم مسلې دي هغه برق دی هغه سرک دی هغه اوبه دي هغه تعلیم دی هغه هسپتال دی سرک دی د خلکو دغه مسلې دي نو داسې خبرې چې کوم اوس یو سړی وي چې د دستور نه منم هغه سړي پسې زه منډه نه شم وهلی دستور نه مني نه دی مني که هغه جرم کوي حملې کوي هغه بیا بېله خبره یو سړی کور کې ناستې وي پاکستان دستور نه منم زما د حق نه سه زه خلاف جنګ وکړم.
تاسو د رستم شاه مومند خبرې اوریدئ. رستم شاه مومند یو له هغو څلورو کسانو څخه دی چې حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی. په پاکستان کې د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو په بریدونو کې په زرګونو پښتانه وژل شوي. د پېښور اوسېدونکي د حکومت د مذاکراتو د دریځ په اړه بېلابېل نظرونه لري، ځینې عملیات او ځینې هم مذاکرات غواړي. له څو تنو سره به زموږ د همکار شوی خبرې واورو.
زمان ورشانو دې پی کې 19 سابق امیدوارم. ها طالبان منی دوی ډډ پاین کې چې طالبان دي سوکو ځکه هم تور باندې په پښتنو کې په طالبانو باندې شکوک نظر سره دي ته کتل کیږي ځکه هم چې طالبان او آرمی ایسای مثلا سور انټیلیجنس ایجنسی دا ټول بس پته چې دوی کا سره سي د پښتنو ته بيد او دوی خبر ده چې بيد کم کسان دوی ټاکلي پدې کې د ایسای پرزیدنت شته د ایسای چې کم سربراد په کای چې هغه مذاکرات وکړي ځکه هغه ته پته لګي چې طالبان سوکتي عام کس سر دي نه خبر دي
زمانم جی خان نے ثواب پرملو سر تعلق ساتم او زو زما سوچ خپل ځان ادارې جیرا دا مذاکرات شین خو بی زکه جی نن 50,000 مرضی سبب دوله کین نو دا کیسه لاله سی واکی او مذاکرات شې دا مسله حل شي او دا دهشتګردی زمون د عمل نه ختم شین دا وړي را خبرو شي
زما نوم عرفان دی زه د بخاورم جی او زو د مذاکرات حق کې نیم جی دا گینا چونه خلق دی جی زویم چې خ زبردست اپریشن وشي او د دې بالکل مکمل د دې صفایو وشي او مکمل دی ختم شي ولی چې الریډی مونږ ډیر ځا سفر شوی په دې په وجه اخر کې دا حل چې مذاکرات نو لہذا آی ایم اگری نیم جی بالکل
زمانوم جی بلال دی زو په خبره ما بس یز سیستم وشي بس دا غواړم چې اسو شي زرو شي او په زمونږ ملک د امن راشي چې دې دغه کې مذاکرات کې یا ایکشن کې یا دغه کې کنه نو بس زرو شي او زمونږ ملک امن راشي بس دا جی زو دا غواړم
د پېښور څو تنه اوسیدونکو پېښور یو له هغو ښارونو څخه دی چې ډېر زیات د ترهګرۍ پېښې پکې رامنځته کېږي او په زرګونو پښتانه په بېلابېلو وختونو کې په دې پېښو کې له منځه تللي دي.
د مشال خبریالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار وختي درې بمې چاودنې شوې دي چې له امله د عوامي نېشنل ګوند د یو ځایي مشر په ګډون 14 کسان ژوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې د دوی د ګوند غړي او مشران په پرله پسې توګه د وسلوالو د حملو لاندې دي. په دې اړه نو تفصیل په دې راپور کې.
پولیس وایي دا پرله پسې درې چاودنې وي چې د کراچۍ بنګو پیر په سیمه کې پر یوې حجرې ترسره شوې دي. د اورنګ ټاون ایس پی چودري اسد د چاودنو په اړه مشال رډیو ته ویلي د حمله هدف په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند رهنما محمد علي وو. په چاودنو کې د محمد علي په ګډون 14 کسان جوبل شوي دي چې پکې د دوو زخمیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د پولیس افسر چودري اسد په خبره له لومړنیو پلټنو ښکاري چې حمله د ذاتی دښمنۍ پر اساس ترسره شوې دي. دی وای دا د شخصي دښمنۍ کیس ښکاري. د ځمکه په سر د لانجې او له نورو زاویو پولیس ته دې کیس پلټنه کوي. خدای وامي نېشنل ګوند چارواکي وایي دغه حمله د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د دوی پر پلویانو د ترسره کیدونکو حملو تسلسل دی. د یاد ګوند رهنما بشیر جان نن سهار مشال رډیو ته ویلي په ټوله کراچۍ کې یوازې د پښتنو په ګڼمېشتو سیمو کې بمی چاودنې کیږي.
دا زمونږ پاټۍ یو زوړ کس دی. د ده د تبلیغي جماعت سره تعلق دی. د ده هېڅ ذاتي دښمنۍ نه وه. او که دې پولیس دا وایي چې دا ذاتي دښمنۍ وه نو پرون چې کوم نور بلاسټونه شوي دي دا د دې محمد علي د کور نه یو کیلومتر په فاصله کې پر رینجرو باندې شوي دي. نو بیا موږ هم دا حق لرو چې موږ به هم دا ووایو چې د رینجرو د همذاتي مسله وه. دا وخت په ټوله کراچۍ کې چې کومه بدامني ده په ټوله کراچۍ کې چې کومې دماکي کېږي دا ټولی پلان کیږي. د دې خلک روانېږي. دا د دې دوو درو تاڼو حدود دي چې په هغې کې پیراباد او منګاپیر راځي او دغه پولیس افسر د هغې ایس پی دی. موږ په چغو چغو ستړي شو. موږ هر چا ته دا وایي نه کوو چې د خدای په خاطر که په کراچۍ کې امن راولئ نو په ډسټرکټ ویسټ باندې او خصوصي طور په سایډ ټاؤن او په ګډاک ټاؤن باندې به نظر ساتل غواړي.
بشیر جان زیاته کړه په دیار لسمیاشتو کې د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د دوی د ګوند یو کم شپېته کسان وجل شوي او د دغو حملو له کبله په کراچۍ ښار کې د دوی د ګوند په سلګونو دفترونه بند پراته دي. یاد دی وي تېره ورځ د اوسنیو چاودنو د ځای سره نږدې په نظم آباد سیمه کې په رینجر ځواک یوه ځانمرګې حمله او دوه بمی چاودنې شوې وې چې له امله یې د دغه ځواک د دریو سرتیرو په ګډون 15 کسان وجل شوي وو.
د شبقدر په کوډو کلی کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول د پولیس په وینا بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو په باروتو الوزولې ده. د سکول ودانۍ په بشپړه توګه تباه شوې ده. په دې سکول کې تر سلو پورې ماشومان زده کړې کوي چې د خپل سکول په تباهۍ باندې ډیر زیات خپه دي. زموږ همکار له دوی سره غږېدلې.
بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو د کوډای کلی شبقدر سرکاري پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولې چې د دغه سکول ماشومان نن سهار سکول ته راغلي ولې ډیر خفه وو.
یوسف احمد دین کی دا کمرې وران شوې د ماکه شي لوګ هم کاول او سبق مې یادو.
سویل احمد دریم کی د دې سهار سکول ته راغلم ټول سکول راځه خپه شوه. اسکول والا ورځ کړي سبق پب کې جوتا و نو به پب کې کولی د اسکول کلاو دی کې سبق بند او پیر غلط به سبق نشو
پسیما کې د لنګو شو اسکول نو شمیر د شلو نه زیات دی ولی په محمد جنسای کې چې د شپقدر سره غونډي سیمه ده په کې د لنګو شو تعلیمي ادارو شمیر یو سل او یو وشته د اسکولونو پړنګې دو او په بیگانه پیخه د کوډې کلی وسیدونکو خانزیب خان مشال رډیو ته وای
بیگا تقریبا چې په باندې نه بجې وي منګه کوټ تقریبا چې ودګدو ولو بس درزه مور ده زبا د حالات چې څوک با تمره وتین شو چې من کله معلومات کړل چې اسکول د ماشومان والو ته ډېر خپه شو چې موږ رقم د ماشومان د نوې نسل له دا موږ غریب کله دي غریب ماشومان د پرند یو اسکول
بیا مو د یاد اسکول د یوازنی استاد فضل احد نه د اسکول د ماشومان د شمیر پاړه و پوختل
ما سره جی تقریبا سلو نه کم واړه دي کنه ور کوټه کلی دی او داسې سبق والا کلم نه دی داسې زمیداران خلک ټایپ خلک دی کنه او زه پکې आवाज د اسکول کې زه आवाज ټیچر سنگل ټیچر یم نه بل استاد پکې نشته
رنګې درې اسکول ته د تانا سرو کړی شپقدر اس ایچ او کوثر خان سره د چودیدونکو توکو د ناکار کولو ټیم یا بم ډیسپوزل یونټ والا راغلی و هغه نه مو پوختل چې د پیخي ریپورت یې د چا خلاف لیکلی دی
او دا فلال دی کې بس موږ خپل نه رپورټ کوو دي کې خو څوک رپورټ لای خلاف کوي نه زه پکې مدیم ترتیب شروع دی خو سری دس ملزمان معلوم نه دي او نامعلوم ملزمان خلاف موږ دي کې FIR درج کړو
سیفټی فیوز وته وینو هغه تقریبا داسې 8 انچ اباوت ملو شوی دی بی ڈی اسکواډ موږ ته پیش کړ
او ای وی چیر دی کې تقریبا دا لوکل میډ دی او ټایم ډی ویس دی شپګوناتو کیلو پورې کوم دی بارود استعمال شوی
خو د اسکول د استاد فضل احد پوینا چې د پرایمری سیکشن یا برخه دوه کوټې او برانډا اړنګېدلې دي نو اوس به هغه په میډل سیکشن یا برخه کې ماشومان ته سبق خای دی چې خپل طالب چارواکو ته د سکول د رنګېدو خبر ورکړی دی
په پیښور کې تیر ورځ د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم غړو د تاوان لپاره د ډاکټرانو د تختونې د قلنګ اخیستنې او د هغوی د ملګرو د هدفي وژنو پر ضد د لیډي ریډینګ روغتون نه تر مالوډه پورې احتجاجي لاریون وکړ په دې احتجاج کې شریکو ډاکټرانو ویل کچېرې هغوی ته تحفظ ورنکړل شو نو دوی باندې یوازې په هړتالونو مجبور شي بلکې د دوی په وینا داسې هم کېدای شي چې له خپلو دندو به استعفا ورکړي په دې رانو تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبریاله کوي
احتجاجی لاریون او ناشته کې د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن یا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم په سوونو غړو ګډون وکړو ډاکټرانو د لیډی ریډینګ هسپتال څخه لاریون پیل کړو او د وزیر الله هاوس پورې تللو هڅه یې وکړه خو د انتظامی لخوا اجازه نه ملایو له وجې د مال روډ سره نږدې احتجاجی ناشته وکړه سورج وړاندې سوابه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وجلی شوی ډاکټر یار محمد رور افتخار جدون اویل
ډاکټر یار محمد جدون انټی سپیشلیست کمیډی زون میډیکل سنټر ټوپای کې په کلینیک کې وو چې نامعلوم خلک راغلل یو موټر سایکل باندې ودرېدو یو چې کوم دینو پرې ودرېدو یو سړی دنه کلینیک ته د مریض په شکل لاړ او هغه ډاکټر صاحب باندې دوه پایر وکړل چې زموږ مطالبه دا ده چې د ډاکټر صاحب شهید داغه قاتلان چې کوم دي دا د پوری تور باندې گرفتار شي
ډاکټرانو صوبایي تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار مشال رډیو ته وویل چې ډاکټرانو تاوان لپاره تختولو به تخورې یا کلنګ او د ټارګټ کلینګ د مخنیوي لپاره حکومت هغې سره وعده کړې و خو په دغه پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی
2013 کې راوند اباوت دی کې ابډکشن وشول یو چې کم دی زمنګا پکې ډاکټر شوکت هوا قتل کړي شو ډاکټر یار محمد قتل کړي شو سید جمال قتل کړي شو دا درې موږ ته کم رپورٹ شوی دی او وسم مجاهد بنگش چې کم دی زمنګا په ډاکټر په کسټډي کې دی نو یعنی کې دا سلسله روز بروز زیاتېږي او کمې پکې ناراضي
ډاکټر شاه سوار زیات کړه چې کچري حکومت هغوی ته تحفظ ورنکړو نو ډاکټران به په استعفا ورکولو مجبور شي او د ملک نه به بهر لاړ شي ډاکټران ته د تحفظ ورکولو په اړه مو چې کله د ایس ایس پی اپریشنز نجیب نو پختل نو د هغه وینا وا
کې جی ہمارا مسلسل ایک تو رابطہ رہتا ہے الریڈی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ
ډاکټرانو سره زموږ مسلسل رابطه وی موږ د پرایویټ اسپیټالونو او کلینیکونو مالکان په دې مجبور کړی دي چې هلته د سی سی ټی وی کیمرې ولګوي دین علاوه چې کوم سرکاري اسپیټالونه دي په هغه کې هم د پولیس نفری د ډاکټرانو حفاظت لپاره موجود وي د سره سره کچره ډاکټرانو د وسلې لیسنس جوړول غواړي نو هغه ورته موږ ورکو او د وسلې ساتلو به دوی ته اجازه وي
څنګه ویپن رکھنے کی انکو اجازه ہوگی
یاد دی وی چې دین وړاندې هم په خبر کې ډاکټرانو هغه تر تحفظ نه ملایو دوه په ضد احتجاجونه کړی دي او په دې نږدې کې د خیبر پختونخوا صحت وزیر شوکت یوسف زئی ډاکټرانو ته د وسلې لیسنسونو ورکولو اعلان هم کړی وو خو د صوبایي ډاکټرانو تنظیم دغه وړاندیز رد کړی وو
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
درنګ ساتله په پیښور کې د مخام سلور نیمه بجې کې دن کې دی په پورا سلور نیمه بجو به د پامیر ساحل نه د خبرنو لنډیز وره.
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په کوټه کې د مستون پیښې قربانیانو پر قبرونو ګلان ایښي دي. تر دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف بلوچستان اسمبلی لغړو وزیرانو سره هم په کوټه کې ملاقات وکړ. په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو لپاره جوړه کمیټه وای په لنډ وخت کې وکار پیل کړی. دا خبره د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند نن له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړی ده. په مومندو کې د مرمرو د کان پریوتو په پیښه کې درې کارکونکي وژل شوي او دوه ژوبل شوي دي. د مشال راډیو خبریال له وینا سره سم پیښه نن غرمه د پړانګ غار په اصغر کلي کې شوې ده. په قبایلي سیمې اورګزو کې په یو بمی چاودنه کې د وژل شوي قبایلي مشر ملک حاجی محمد جنازه نن شوې ده. پرون مازیګر پانجانی بازار کې چې کله ملک حاجی محمد په موټر کې لکواټه د خپل کور پر لور روانو نو د پیښې ښکار شو. د پاکستان تحریک طالبان د ملک حاجی محمد وژنې پړه منلې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار وختي درې بمی چاودنو شپاړس تنه ټپي کړي دي. د دې ښار د منګوپیر سیمې پولیس مشر چودري اسد مشال راډیو ته وویل چې د بریدونو هدف په سیمه کې د عوامي نشل ګوند مشر محمد علي و. په ننګرهار کې ځانمرګي موټر بمی حمله دوه پولیسان وژلي دي. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي پیښه نن سهار شاوخوا اووه بجې د پچیراګام ولسوالۍ او قومندانۍ ودانیو ترمنځ پر سړک شوې ده. د اوکراینی اپوزیشن مشرانو هغه قانون رد کړی دی چې تر مخه یې حکومت ضد مظاهره کوونکو ته د بخښنې وړاندیز شوی دی. خو دا بخښنه یوازې په دې شرط ده چې مظاهره کوونکي هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي چې وسیې نیولې دي. رپورټونه وایي امریکا د هغو مالی بندیزونو لپاره تیاری نیسي چې په اوکراین کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په صورت کې پر اوکراینی چارواکو او د مظاهره کوونکو پر مشرانو ولګول شي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازی لحزر براهیمی نن په جنیوا کې د شام سولې خبرو په اړه په داسې حال کې د منځګړي په توګه خبرو ته ادامه ورکوي چې د کوټلو یا عملی نتیجو د تمې د نشتون خبرداری ورکړی دی.
پامیر ساحلو چې لنډ خبرونه درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د سندرو امیل پروګرام هم لرو، خو تر هغه وړاندې کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله ای دریه کې د پاکستان او امریکې تعلقاتو ته کتنه کړې ده او وایي چې پاکستان او امریکې د سیمه ایزې او عالمی سلامتۍ لپاره په ګډه مخ په وړاندې تللو باندې اتفاق کړی دی. ادریه وړاندې لیکي چې دا وخت د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د امریکې په دوره دی او هلته یې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری سره په دې خبره اتفاق وکړو. د ادریه په وینا چې په دې موقعه سرتاج عزیز وویل چې د امریکې او پاکستان پلمنزی اعتماد با تعلقاتو ته نور وده ورکړي او پاکستان هم غواړي چې د امریکې سره خپل اړیکې نورې مضبوطې کړي. ادریه زیاتوي ک وکتې شنو د پاکستان او امریکې د تعلقاتو داستان ډیر د سبق وړ دی. د لړکی امریکایي دانشور ډینیل مرکی خپل کتاب کې د ځمکني حقایقو پر وړاندې کې د فکر وړ تجزیه وړاندې کړي دي او د هغه استدلال دی چې د پاکستان او امریکې تعلقاتو ته ډیر په غور کتل پکار دي. ادریه اخیری کې کی اس امریکایی صدر باراک اوباما لا د دې خبر ادراک پکار دی چې پاکستان ته د توانایي او په نورو اقتصادي څنګه کې ډیر ستونزې ورپېښې دي او دا چې پاکستان د وړخیز تعلقاتو کې د خپل وقار او خپل خپلواکۍ سمجوتا نشي کولای. نو د دې لپاره هیله ده چې د پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیک پارتنرشپ به مضبوط وي او امریکا به د پاکستان د معاشي، عسکري او ولسی ضرورتونو خیال وساتي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکې مشرق پانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته باور ورکړې دي چې خیبر پختونخوا کې د مسلو د ختمون لپاره به وفاق مرسته جاری ساتي او د قبایلی سیمو نه د ترهګرۍ د ختمون او طالبانو سره د مذاکراتو لړکی به خیبر پختونخوا صوبه په اعتماد کې اغستلی شي. اداري مخکې لیکي چې د وزیر اعظم د دې باور وروسته اوس باید چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې زیات پیدا کېدونکي ګیس د صوبې د اولس په کار راوستو لپاره اقدامات وکړي او دغه نور ولسی مسلو ته هم پام راوګرځوي. ادریه زیاتوي چې نن د خیبر پختونخوا صوبې غټه مسله د بجلی د لوډ شیډنګ هم ده، نو دا هم په نظر کې ساتل پکار ده. ادریه اخیری کې لیکي باید چې د دې ټولو مسلو د حل لپاره اوس صوبایي حکومت د وفاق سره رابطه وکړي او د بجلی د ګټې لپاره هم د وفاق نه غوښتنه وکړي، نو حل به د صوبې ټولې مسلې په خپله هواري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه ټلګراف لیکي د تعلیم حق مبارز ملال یوسفزئی په سکول کې نجونه له نوموړې متاثره دي. د ورځپاڼې په خبره د ملالې خبرې د هغو وسلوالو پاکستانیو طالبانو لپاره ګزار دی چې غوښتل یې د دې نجلۍ له وژلو سره د خپل سخت دریځه فکر مخالفت مخه ونیسي. د ملال یوسفزئی د سکول هډمسټرس یا سرمعلم ویلي د هغې سکول له ملالو ډک دی. د چهارشنبه پر ورځ معلمې مریم خالق د ایتوپیا په پلازمینه ادیس ابابا کې د ملګرو ملتونو هغه سروې پیل کړه چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې د میلیونونو استادانو اړتیا ارزښت روښانه کوي. هغې په خپله وینا کې ویل پاکستان ته پکار دي چې تعلیم ته تر هر څه زیات ارزښت ورکړي. د ملالې استادې مریم خالق په سوات کې د ښځینه استادانو د کوالي او په محافظه کار ټولنو کې د ښځینه استادانو دندې مشکلاتو په اړه هم خبرې وکړې. مریم خالق د سوات په مینګوره کې د خوشحال پبلک سکول مشره استاده ده. په دې ښوونځي کې ملالې زده کړې کولې چې وسلوالو وویشته. مریم خالق وایي پر ملالې تر ډزو مخکې یوازې ملاله وه چې د تعلیم لپاره یې غږ پورته کاوه. اوس د سکول هر زده کوونکی د ملالې انځور ده او هر زده کوونکی د ملالې جذبه لري. وال سټریټ ژورنال لیکي د 2012 زیږیز کال د اګست په میاشت کې یو وسلوال یو امریکایي هلیکاپټر وویشته او وی غورځاوه. په هغه پیښه کې و امریکایي سرتیری، درې افغان کمانډوګان او یو ژباړونکی ووژل شول. د ورځپاڼې په خبره هغه طالب قومندان چې دی وسلوال ته یې پناه ورکړې وه په هغه اووه دیرشو مشکوکو زندانیانو کې شامل دی چې افغان حکومت یې خوشې کول غواړي. دا مشکوک کسان به په شاوخوا دوه اونیو کې د باګرام له زندانه خوشې کړل شي. وال سټریټ ژورنال لیکي له دې کار سره به د واشنگټن او کابل اړیکې پسې نور خړپړ شي. له دې سره پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما فشار هم زیاتېږي چې د روان کال تر پایه له افغانستان خپل ټول سرتیری وباسي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د دوشنبه پر ورځ وویل د باګرام زندان معاملو په اړه افغان حکومت حقایق په سمه توګه نه وړاندې کوي. د یکشنبه پر ورځ امریکایي پوځ د دې زندانیانو خوشي کولو پلان وغنده. افغان استخباراتي چارواکي هم په دې کې له احتیاطه د کار اخیستو خبره کوي. د افغانستان ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رانګیر د اتفرس پنتا په یو مرکه کې ویلي د باګرام زندانیانو دوسیو څېړونکې ډله باید د افغانستان ملي امنیت ریاست شواهد په پام کې ولري. د زیاته کړه چې د ملي امنیت اداره د ځینو زندانیانو په اړه قوي شواهد لري.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره اوس هم 19 پروګرام د سندرو امیل چې هارون بچا تاسو ته وړاندې کوي. د دې ونې په سندرو امیل خبرونه کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمې ټل د یو شاعر خبرې اوري چې د ځایي شاعرانو شعرونه پر موبایل ټلیفون د میسیجونو د لارې یو بل ته استوي. د خبرونه چې هارون بچا جوړوي د ځل پکې په پختنو سندرغاړو باندې ویل شوی سندرې هم په دې برخه کې اوریدل شي.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. اوریدونکو موبایل ټلیفون او د انټرنیټ فیسبوک پاڼه که څه هم خلک یو لبل سره د شخصي رابطو لپاره کاروي خو د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع په ټل تحصیل کې یو شاعر هم له دغو لارو د پښتو شعر و ادب خدمت کولو ته ملا تړلې ده. وهمي او رگزای له تیر شاوخوا یو کال راهیسې یو پروژه پیل کړی ده چې پترس کې نوموړی د پښتنو د بیلابیلو سیمو د شاعرانو شعرونه او همداراز ادبي موضوعات په موبایل میسیجونو کې یو د پام وړ شمیر خلکو ته استوي. له دې کاره د نوموړي هدف د پښتنو ځوان کلتا د پښتو نوي شاعران معرفي کول او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د دوی ترمنځ د مکالمې او بحث یوه فضا رامنځته کول دي. د دیونه په سندرو امیل پروګرام کې د پښتو ادبي چمن ټل چې د سیمې یو مشهور ادبي ټولنه ده د فعال غړي او د یاد پروژې د چلوونکي وهمي او رگزه خبري اوري. ترڅنګ یې له څو سندرو خوند هم اخلي چې په پیل کې د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا د غزل درته پورم.
بے بنیاد عمارت ہو سمن کا دے ہغ مین چھ بل مین لرا پکار دے ستا
چی خبر درتا اوکڑ مد لارے سوکھ شیو پہ لارے ہگا ہوں پایا والا دے سرد کام پم کچ چا بیلو دو سردار دے دے ہگا مین
اوریدونکو وهمی او رگزی وای د دل پاره چې په سیمه کې د شعر او ادب مینوال یو لبل سره وصل کی او پترس کی دوی وکول شي خپل هنري کارونه یو لبل سره شریک کی د موبایل میسیجونو لګلو دغه پروژه شاوخوا یو کال مخکې پیل کړ.
موږ په جنوبي ازلا کې وو دغه تا در ادم خل نه واخل تر پرچینار پورې یو ادبی نتورګ هم نه وو دغه تا د میډیا ذریعہ موږ سره نه ودا چې وسیله نه و چې موږ د نورو خلکو سره په هغه باندې ربطې کړی وې دا سې نور نتورک هم وی خو هغه به د معیار خیال نه ساتلو نو زه اډو ما هغه نتورک سره موږ د میسیجونو راتلو د شاعرانو بیا دا سې سملګری وو چې هغه ماته دا تجویز راکړو وې دا کار ته شروع کا نو بل دا پدې تر سره ما ورته غاړه کې خو دا ودا کار بس روان شو د دې تقریبا 1 فروری 2014 نه موږ آغاز کړو دا د میسج په شکل کې موږ د یو شاعر کلام مراوخلو هغه او خوخو سٹارٹ کیا گیا تھا میسج وہ کچھ تاس والا کلام بنے شرکی گی اور تاس نہ کچا ریپلے اکڑے میسج نہ داد کو شکل درکڑوں وہ تب تاس بے جواب نہ ورکوے نو بیا دا غیک شاعر منګری کلام مونږ نشر کو کم خلک مونږ سره پر بیتو وی زمونږ خبرونه چې چاته رسی او هغه ته ورسی هغه بیا هغه شاعر منګری ته د حوصله افزایی لپاره یو یو دوه دوه میسجونه وکي دا ادبی تعلق بیا په یارانه دوستانه بدل شي.
اوریدونکو وهمی او رگزی وای د موبایل ټلیفونونو په جوړ کړی دغه نتورک کې ورسره شاوخوا 1500 غړي دي چې د ورته په باقاعدت هوګه د پښتو شعرونه او پښتني ادب سره پر تړلیو یو شمېر موضوعاتو د څېړنکارانو خبرې استوي.
زمونږ په ابتدا کې کوششونه دغه وو چې مونږ د خپل هیواد د سلور صوبې چې دي کنه نو په دې کې د هر علاقې نه تقریبا شل شل ملګری پیدا کړو نو په دې کار کې مونږ کامیاب شو چې مونږ د میسج په شکل کې کوم پیغام هغه ته رسو نو دا تقریبا زما په خیال 1500 پورې د دې تعداد جوړیږي. جوابونه مره کوي بقاعده ګي سره او مونږ داسې کار کوو چې یو علاقې مونږ خوخه کوو نو د هغې علاقې کې چې کوم ښه شاعر وي هغه ته بیا مونږ مکور کړو هغه مخې ته راولو هغه بیا په خلکو باندې وپېژنو. انتخاب داسې وي چې لکه حمزه بابا خو هر څوک هم نشي جوړېدی خو بس مونږ دې ته ګورو چې د هغې علاقې ښه شاعر دی او دا د دې کلام او فني غلطیانې نه لري او معنا صحیح ورکوي او پیغام یې ورکوي. دا مونږ صرف ادب پر محدود ساتو دې کې لکه تقریبا 15 ورځې مونږ کلمونو ته ورکو لکه هغه کې که آزاد نظم وي که سندره وي که چربیت وي او که غزل وي یا داسې نوره کتاره بهي وي دې ته مونږ ورکو. 2 ورځې مونږ موضوعاتو ته ویستې دي په هغې کې مونږ سره لکه طلال بیدار مونږ سره په لسانیاتو باندې کار کوي دیوماله باندې کار کوي پروفیسر عثمان مونږ سره په تصوف اصطلاحات باندې کار کوي او یو بل ملګری دی مونږ سره منیر دلگیر صاحب هغه مونږ سره په ادبی اصناف باندې کار کوي لکه چربی تستوای غزل ستوای دین علاوه ډاکټر صاغر خټک هغه په پښتو او رومبنیانو باندې مونږ سره کار کوي چې لکه رومبه غزل چالی کلی دی رومبه شاعر سوکو ډیرو موضوعاتو باندې کار کیږي او سم شروع دی.
دنیا چھ بے روزگار دے
کو د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د خیبر پختونخوا په ټل کې پر موبایل ټلیفونونو د پښتو شعرونو خبرولو دی وی شبکې د چلوونکی وهمي اورګزه خبرې اوري. خغلی اورګزه وایي د خپل دغه پروګرام په ترڅ کې د سیمې ځوانو شاعرانو ته زمينه برابر کړي چې له استادانو هغو زده کړي وکړي. اورګزه د دې لپاره چې د مشال ریډیو لوریدونکو څخه څوک وغواړي د دوی د شبکې خړی توپ ترلاسه کړي خپل د ټلیفون شمیره هم راته وویل.
هم خبر خدا دا یو خو اور بیتے قائم شوی کم جی ادبی ملگری دی د دوی دا فکرو نہ رایا وزیشول دین علاوہ پختو ادب کمون گو گو دم را دستون کی نه دی پیدا کړي خود میسج په دنیا کې مونږ ډیر زیات دستون کی پیدا کړو مونږ نه کم مشران شیران چي دي کنه میسج کې لګا داغه نوم لاندې دا وې نمبر لیکلی وی نه دا کم نه وی کول شیران دي دا ټول هغه سره به پر بیتی شي نو اورډر زدکړه ته تر لاسه کړی زمونږ نمبر لکاغه په ابتدا کې خو مونږ چې کوم یو مونوګرام لکاغه کې دریاب نه تل کې پکې لیکلی وی کنه د پخیر کې وهمي اورګ زی وی ادا غی لاندې دا نیټه وی او زما د موبایل نمبر وی هغه چې چاته مو رسی بیا مونږ سره پر بیتی شي مونږ ته ریپلی وکي او راته وایي چې لګه تاسو مونږ ته خبرونه جاری کړئ او بس مونږ ورته خبرونه جاری کړو دا نمبر به زه درته زما د جیز نمبر دی 03 او 15
اوریدونکو وهمی اورګزی وایي د ورځې د لسونه واخلې تر 400 ساعتونو پورې خپل دغه پروژې ته وخت ورکوي. نوموړی زیاتوي د دوی لپاره اسانه ده چې د موبایل میسجونو لپاره د پښتو رسم الخط پر ځای رومن توري وکاروي.
تقریبا 8000 میسجونه راوغواړو 9000 راوغواړو 10000 راوغواړو د سحر اتو بجو نه دا سٹارټ شي او بیا تقریبا د شپې 9 بجو ته دا ختم شي تقریبا 10 غنټو نه کم نه اخلي زیات اخلي تقریبا 10 غنټو پورې خبر ورسي د سوار لس پورې ورسي اهم خبر دا ده چې مونږ خپل پیغام رسول دي اوس د پښتو لستون کې ډیر کم دي لکه دا چې خلک دي جګه وایي چې مونږ نه پښتو لیکلی شو او نه لوستلی شو نو پر رومنز باندې بیا څوک پوهیږي. دین علاوه خبره دا ده چې لکه په پښتو کې کته یو نوم هم وو لیکن هغه نه تقریبا 4-5 میسجونه جوړیږي او بیا چې یو کلام راشي نو هغه تقریبا 6 میسجونه باندې هم واوړي او یو خبره دا ده چې وخت ور باندې زیات لګي. دین علاوه بل خبره دا ده چې لکه ټول خلکو سره داسې موبایل نشته چې په هغه کې پښتو راشي نو دا میسج ورته لاړ شي هغه کې کوټنې جوړی شي 00 پکې جوړ شي نو هغوی ور باندې پوه نه شي هغه زموږ خوري موبایل باندې دریاب نیٹ تل کی ٹکے عمدہ نوم پر فیس بک باندھے عمدے په فیسبوک باندې به موږ تقریبا د شپې لس خپرونې کوو. هغه داسې وي چې د سترګو رب کې رسي. نو هغې باندې موږ د کتابونو زیری، د غم خبر، بلنې، رودادونه وغیره وغیره هر قسم رپورونه موږ خپرو. زموږ کوم پیج جوړ کړی دی، هغې تقریبا دومره وخت نه کېږي، دوه نیمې میاشتې وشوې. موږ سره په هغې باندې تقریبا پنځه نیمو سوو ته زموږ تعداد رسېدلی دی، خو هغه زما په خیال ټول شاعران دي.
د شعرونو سوداګری شرابی غزل فسو دے، د شعرونو سوداګری شرابی غزل فسو دے، د الهام پر فیپریولی گلابی غزل فسو دے، د شعرونو سوداګری شرابی غزل فسو دے، دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیرے نا دیرے نارے، دیرے نا دن کانو دن دیرے نا دیرے نارے، زڑم پیاد درد پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی، سمی پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی، ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل فسو دے، ستاد برندو برندو سربو اکھاوی غزل فسو دے، شعرونو سوداگر شرابی غزل فسو دے، دیر نہ دم کانو دے دیر نہ دیر نارے، دیر نہ دم کانو دے دیر نہ دیر نارے، دینم پس بینو مخبو پس یڑی نرگس لکالے، مادینم پس بینو مخبو پس یڑی نرگس لکالے، نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل پسو دے، نرگسی غزل پسو دے شنابی غزل فسو دے، شعرونو سوداگر شرابی غزل فسو دے، شرابی غزل فسو دے.
اوریدونکو هم د خیبر پختونخوا په ټل کې لیوا اف ام ریډیو سرکار کونکو ارشد خان ارشد چې له وهمی ورغځي سره یو شریکه ریډیوي خبرونه هم لري، وايي د سیمه ادب پالا او هنر پالا خلک پختنی ادب ته د خدمت په برخه کې د خاغلی وهمی هلو زلوتا ډیر په درنستر غوړي.
په وینې چې تر ماټر پروګرام کې مرستيال هم دا و د دوی کومې منډه ترړي په دې لړ کې او د پښتو خدماتو کې هغه یقینا د چا نه پټ نه دي. دوی کم پیج دا په دریاب نت شو یا هغه نه علاوه په موبایل باندې کم نیټورک سره یقینا چې دا آسان کار نه دا، او دې ته چې دومره وخت ورکوي او وخت سره جان سره سره مال هم خرج کیږي د خدماتو کزه څومره تعریف هم کوم وینې چې ډېر کم بھائی ادھر تک کوم شاعران دی یا دیبان دی او جرگو خلق دی یا زمون غونډ دی هغه کوم کی سمې پاغه کې د وهمی صاحب یو ښه شخصیت هم شمرل شي، دې ځای کې چې کوم شاعران دی یا دیبان دی هغه سره چې ما په مراکې شي دی یا هغه مونږ ته کلونه راځي ریډیو په لارې باندې هغه هم د وهمی صاحب یقینا چې ډېر ستاینه کوي.
اوریدونکو وهمی اورگزای په داسې حال کې چې د سیمې خپل ملګرو د پکار کې له د سره د مرستو هیله کوي، پر حکومتي ادارو نیوکې کوي چې وایي د مرستو لپاره د غوښتنو ته کوم مثبت ځواب نه دی ویلی.
ابتدا به ځان نه واخلم چې زه ورته مخلص شم، بیا داسې زما د تنظیم ملګري دي هغوی ورته مخلص شي، هغوی څه نه څه کسان انوایټ کړي لکه کوم شعران ملګري دي دې پاڼې ته، داسې نور ملګري را سره مرسته وکړي نو دا پیج به انشاءالله د خو مخته به رسي. مسله دا چې زمونږ کم د ثقافت ادارې دي دا موږ سره مرسته نه کوي، خو یې خپل خپل فنډونه دغه کوي، خو بس داسې خلکو ته ځي چې هغه یو څوک چې د مورنۍ ژبې خدمت کوي هغوی ته نه رسي. حکومتي ادارې دا چې کوم فنډونه راځي او زمونږ په نامو باندې خپلو جیبونو ته اچوي. مونږ ویلي دي، ډېرو ته مونږ ویلي دي چې مونږ ته داسې څه طریقه وکړي چې لکه مونږ دومره ګزاره ورپورې روان وي چې دا کار مونږ جاري وساتو. هغوی نه دي کړي بلکې.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ټل اوسیدونکو وهمي او رغزه خبرې مو اوریدې چې د پښتو شعر او ادب د ودې لپاره په سیمه کې موجوده انټرنیټي او مخابراتي اسانتیاوي کاروي. د سیمې هنرمندان او فرهنګیان په یعنی حال کې د ادب او هنر په برخه کې د خپل هلو ځلو پر مخ بیول لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت مرستو ته سترګې په لار دي. د سندرو امیل خبرونه د پای په شیبو کې اوریدونکو د فیاض خیشګي په غږ د اکرام الله ګران لدې غزل خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه ته هم راکړي. خاد او بریالي اوسه.
سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو سور رخلو لمنا دئیمان نپری دو من پی بلا رحم لارا د جانا نپری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو چالا سو کی دکانی او پیولی منگا دا مقصر دے دا نفرت نام اپزان پری دو من پیا والا رحم لارا دا جانان پری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا دا دوران پری دو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی